ترشنه آسمان لاندی.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانم د ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن د ازادي رادیو په دې خبرونه کې له ګاونډیو هیوادونو د شړل شویو کډوالو او پر روان ژمي کې د هغوی او همدارس کورنیو بې ځایه شویو پر ستونزو خبرې کوو. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د بودیجې د کمښت له امله به په سږني ژمي کې یوازې 6 میلیونه اړو کسانو ته خوراکي توکي ورسولی شي. دا پروګرام خبرداری ورکوي چې روانو شرایطو ته په کتو ګڼ شمېر محتاج کورنۍ د بودیجې د کمښت له امله په راتلونکو میاشتو کې د سازمان مرسته نشي ترلاسه کولی. دا په داسې حال کې ده چې د دې پروګرام پر اساس په روان 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې له هرو 4 کورنیو څخه 3 کورنۍ د کافي خوراک لپاره پیسې یا خوراکي مواد نه لري او پور کړي دي، او په کلیوالو سیمو کې د دې ډول خلکو شمیر خورا زیات دی، چیرې چې له هرو 5 کورنیو څخه 4 پوروړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې کورنۍ د خوراکي اړتیاو د پوره کولو لپاره په متوسط ډول 8000 او 200 افغانۍ پوروړي دي، چې دا د 1500 امریکایي ډالرو معادل دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې د بې وزلۍ او لوږې زیاتېدا د دې سبب شوې چې ځینې کورنۍ خپلې وړې لوڼې وپلوري. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې بشري مرستو ته د اړو کسانو ټول ټال شمیر 9 میلیونو ته رسیږي. د 2023 کال د لوږې د نړیوالې درجه بندۍ یا GHA په کالنی راپور کې هم چې د روان کال د تلې د میاشتې په 22 خپور شوی و، افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې و یا په سر کې و چې لوږه پکې خورا زیاته ده. په دې موضوع لخپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي صدیق منصور انصاری، د افغان کارپوهانو د نړیوالې شورا بنسټګر دی او همدارز د سیاسي چارو شنونکی دی. د افغانستان نوین څېړنیز مرکز مشر ډاکټر عبدالله هیواد هم زموږ میلمه دی. د خبرونې په منځ کې به کندهار ته لاړ شو او هلته به له یوه مدني فعال او یوه داسې کس سره خبرې وکړو چې له بېوزلو کورنیو سره مرستې کوي، حکمت الله صلحي. خو لومړی خپلو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. انصاري صاحب، که مو خوښه وي لومړی به د کډوالو پر وضعیت خبرې وکړو، بیا به په افغانستان کې پر فقر او بېوزلۍ خبرې وکړو او دا ستونزه به وشاربو. پاکستان او ایران د افغانانو ایستلو ته زور ورکړی دی. ایرانی چارواکي وایي چې د روان لمریز کال تر پایه پورې به 2.5 میلیونه افغانان له خپلې خاورې وباسي. ستاسو په نظر ایران چې د طالبانو له رژیم سره نسبتا نږدې اړیکې هم لري، ولې په افغانانو باندې منظور میکډوال دی فشار زیات کړی دی؟
نورو میلمنو، همکارانو، ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله.
سلام
ته له بده مرغه هغه څه چې موږ د ایران له درسه واورېدل، دا چې هلته هم یو دینی او مذهبي حکومت او حاکمیت دی، موږ فکر کوو چې دا د دین له درسه یو مردود اعلان و چې دوی وکړ. د اسلام په سپیشلی دین کې د بشریت د ارزښتونو په اساس او د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف اعلان دی. د نړۍ په هیڅ ګوټ کې نه اسلام دا حکم کوي او نه هم د بشریت او انساني قوانینو ارزښتونه دا حکم کوي چې په دومره لویه کچه مهاجرین، بېوزلي خلک چې کلونه کلونه په یو هیواد کې تیر کړی وي، هغوی دې په ساړه ژمي کې وشړل شي او له تکالیفو او مشکلاتو سره دې مخ شي. موږ او تاسو د کډوالۍ د اوږد بهیر ته ځیر شو. له بده مرغه موږ په خپل افغانان د دې هیواد د رهبرانو په نوم، هغه رهبران چې د ملت پر سرنوشت او غدی د پردیو په لاس د تاریخ په اوږدو کې تپل شوی و. دغه پراخه لړۍ د افغانستان په مظلوم ملت
په دې کې خو هېڅ شک نشته چې موږ په خپل هم په دې کې به ملامت یو، لیکن زما سوال دا دی چې ایران سره له دې چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري، ولې په دې سره ژمې غواړي چې 2.5 میلیونه افغانان له خپلې خبرې وباسي؟ دلایل څه کېدای شي؟
رازو هم دې ته موږ فکر کوو چې د اقتصادي هغو سره سیاسي دلایل او مصلحتونه هم لري. موږ فکر کوو د ایران حکومت غواړي چې په افغانستان کې پرشته حاکمیت سیاسي فشارونه راوړي تر څو د دوی نه سیاسي امنیتی او هم ځینې اقتصادي ګټې وکړي. کاغه د اوبو په برخه کې دا چې له افغانستان ایران ته پراخې اوبه روانې دي او د هغې د مهار کولو مسایل، د دې تر څنګ د افغانستان د معدنو په برخه کې هغوی ډېر علاقمند دي او هڅه کوي چې دغسې تکتیکي او زیګزاګ حرکتونه وکړي تر څو پرشته حاکمیت فشار راوړي او د افغانستان د معدنو نه داسې غوښنه برخه واخلي، او تر څنګ ممکن ځینې نور
فکر نه کوي چې د ایران خپل مسایل هم دي. ویل کېږي چې ځینې ایرانیان خو تر 8 میلیونه پورې وایي چې افغانان ورغلي دي، یعنی که یو 8.5 میلیونه شپږ خو ورغلي دي، 6 میلیونه ډېر لوی شمېر ده او د یو ټولنې کې ډېر تغییر راوستلی شي. د دوی خپل هم اقتصاد ښه نه دی.
بله، دا مسله خدا خو ډیره پخوانی ده، یعنی د نن ورځې نه ده. موږ
نه، لیکن اوس ډیر ورغلی دي. په دې 13 کلونو کې دوی وایي چې میلیونونه خلک ورغلی دي.
دغه ده، موږ مخکې اشاره وکړه چې متاسفانه د افغانستان هم د مهاجرینو سیل نه یوازې ګاونډي هیوادونو ته بلکې د افغانستان لوی ښارونو ته هم چې وګورو، موږ په کور دننه میلیونونه کډوال او بیځای شوي لرو چې یا د فقر، د تعلیم او روغتیایي او نورو اقتصادي امکاناتو د نشتون له امله او یا هم د جنگ جګړو له امله د خپلو کلو او بانډونه کډه شوي، او د افغانستان لویو ښارو لکه کابل، جلال آباد، کندهار، بلخ او مزار شریف او هرات او نورو ته کوچېدلي. دا یو لوی او ستر بار دی، هم په زموږ په ښارونو او هم په حکومتونو. دغسې پاکستان او ایران ته هم هر ورځ موږ وینو چې د دوی د قونسلګرۍ او سفارتونو مخې ته ګڼ شمېر افغانان ولاړ وي، په زرګونو پاسپورټونه هر ورځ توزیع کیږي، او دغه پاسپورټ څوک د مستۍ او ساتیرۍ لپاره نه اخلي چې 1,000 او 5,000 افغانۍ ورکوي، بلکې د هغې تر څنګ $100,000 یا زرګونه ډالر د هر افغان سره د افغانستان نه بهر وځي. هم اقتصادي ستونزه او تاوان دی.
بله،
د دې هیواد متفکر مغزونه هغه چې علوم لري په فنونو سنبال دي، متفکر مغزونه فرار کوي، او هم هغه چې په علمي ګاڼه سنبال نه وي، لږ تر لږه د دې وطن د آبادۍ د پاره مټ او بازو دي. دلته په ترقیاتي کارونو کې د خښتو په لګو کې، د وطن په آبادۍ کې پراخ رول
لوبولی.
د هغوی د فرار لارې هم پرانستل شوي دي،
نه
یوازې ایران بلکې او نورو هیوادو ته.
ډیره مننه انصاری صاحب، سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب، هیواد ښاغلی انصاری، د ایران له لورې د افغانانو د ډېر شمېر افغانانو د ایستلو بېلابېل دلایل وویل، من جمله سیاسي او اقتصادي ګټې یادې کړې، او ویل چې ایران غواړي په دې شکل سره په طالبانو باندې فشار راوړي. ستاسو په نظر دا اړخ ډېر قوي ده د ایران په پریکړه کې، او که فکر کوي چې هغوی نور له د افغان مهاجرو د شمېر له زیاتوالي په تنګ شوي دي؟
سلام تاسو انصاری صاحب، ګران رور انصاری صاحب، او تاسو اوریدونکو سلام او احترامات وړاندې کوم. د مهاجرینو ستونزه چې ده، دا ډېر عمیق او لوی، څنګه چې انصاری صاحب وویل، دا ډېر لوی ستونزه ده، او که لږ وخت ولري څو دقیقې زه دې اونګ ته ولاړ شم. اول موږ انټرن دغه یا داخلي مهاجرتونه چې لرو چې انصاري صاحب هم یو ډېر کوچنی داسې تبصره پر وکړله، دغه هم یو ډېر لوی ستونزه ده په افغانستان کې چې موږ یې لرو چې اکثره خلک د کلیو بانډو څخه یا د جنګ یا د اوبو د نه د کمښت په اساس به نیمځکې پرېښي دي، راکډ شوي دي ښارونو ته، او هغه کارونه چې د خلکو دپاره چې په ښارونو کې وو هغه اکثره په ډیرو کمو بیو باندې د خلک چې د اطراف سره راځي هغوی دا کارونه نیولي، او دغه خلک چې د افغانستان څخه وتلي دي، یعنې په دغه څلوېښت کالو کې وتلي دي مختلفو هیوادونو ته تللي دي، هغوی هم څه په اصطلاح باندې یعنې که څه یو تعداد د دې ځای په ځای شوي په نورو هیوادونو کې، او یو تعداد نور شي دي بغیر د اسنادو بې سرنوشته، لکه په پاکستان، ایران او بعضې نورو هیوادو کې د ډېرې مودې څخه تقریبا دوی دغسې بې سرنوشته ګرځي. ایران دولت چې دی هغه همیشه خپل د منافعو دپاره کار کړی دی، نه د افغانستان سره د دوستۍ یا دغه، اوس هم چې دی دوی خپل منافعو ته ګوري چې د طالبانو د دولت سره د دوی منافع په کومو سکتورو کې خوندي دي، هغه سکتورو کې دوی د هغوی سره ډېر ښه روابط لري، او دا دوی ته هېڅ اهمیت نه لري چې د افغانستان خلک په څه حالت کې دي، او د دوی افغان مهاجرین په ایران کې په څه حالت باندې. هر ورځ موږ تاسو وینو ویډیوګانې خپریږي په سوشل میډیا کې چې مثلا ایران نن ظلم کوي په افغانانو باندې، ژوندې سوځي موټر کې اور راچی د لوږې په اصطلاح باندې لوږې ساتي، او نور دغه شکنجې ورکوي چې مقصد په خلکو باندې دوره څنګه کې چې دوی د ایران سره یا افغانستان ته ولاړ شي یا کوم بل خواته ولاړ شي. متاسفانه هغه تعداد چې دا د جمهوریت د سقوط څخه وروسته ایران او پاکستان دغه مملکتو ته ډېر، ایران ته کم، پاکستان ته ولاړه، دوی یعنی د افغانستان الیټ دي، هغه خلک دي چې اکثریت یعنی تقریبا اکثریت یا نظامیان و یا مامورین د دولت و یا په نور کارو کې بوخت و، او د ایران دولت هم د طالبانو سره هغه دوستي و هغه تعهد چې لري امکان لري چې په دې کې یو ډېر تعداد دغسې خلک دوی د ایران څخه وباسي چې هغوی د جمهوریت په دوران کې دوی د افغانستان په دولت کې کار کوله، او طالبان غواړي چې خپل د مخالف جبهې چې مثلا په ایران او پاکستان په بعضې نور ممالک کې اوس کرا کرا غواړي چې هغې بېرته شکل شیپ واخلي، هغه د هغه ځای را وشړي او دلته یې خونسا کې په افغانستان کې بیا خونسا کول د دوی استخباراتي کار دی چې په څه ډول باندې دوی کولی چې دا کړي خونسا کې، او دوهم هغه خلک دي چې دوی د فقر او بیچارګۍ څخه د افغانستان څخه تښتېدلي دي، چې نه دلته کار شته، څنګه چې ما د مخه وویله د کلي خلک راله د ښار کار نیولي، او د ښار خلک چې وو هغه اوس په تېښته باندې ولاړی ایران او پاکستان ته چې یو ګوله ډوډۍ ځان ته پیدا کړي یا هر څه ملحوظ شي، اوس هغه خلک چې دوی بېرته راستون کې د افغانستان فعلي دولت چې دی هغه ته ډېر مهمه نه ده چې د هغوی په دسترخوان کې ډوډۍ شته که نهشته، هغوی ګوري چې زموږ په دسترخوان کې، زموږ په وزارتو کې، زموږ په هغه خلک چې زموږ په صفوفو کې د شل کاله ولاړو یا جنګېدلي، د هغوی په دسترخوانو کې ډوډۍ شته که نهشته، د هغوی نسلونه ماړه دي، هغوی په زری موټرانو کې ګرځي، او هغوی خوشحاله دي که نه دي، دا د دوی دپاره هېڅ اهمیت نه لري چې مثلا یو میلیون دوه میلیونه په ژمي کې په یخ کې راځي افغانستان ته ستنېږي. شاید بعضې غربي ممالک د دې دپاره یعنی څه کومک وکړي، مګر هغه کومکونه چې دي اکثره تاسو ګورئ په دې تقریبا څه کم څلور کاله کې، درې درې نیم کالو کې، یعنی په میلیارد هاو ډالر امریکا او غرب د کومک په نامه باندې افغانستان ته ولېږي، چې د افغانستان خلکو ولسونو ته کومک وکړي، هغه پیسې ورکړل د فعلي دولت ته، او فعلي دولت یې ډېر کم مقدار خلکو ته، او نور باقي فقط د نمایشي کارونه چې لې سړک یو کړي، هلته بلډینګ چاپه کوي او هلته فلانې کوي، نور اکثر دا کومکونه چې دي د دغه خواته ځي، هغه چارواکو جیبو ته ولېږي چې هم تقریبا د جمهوریت حکومت غوندې مشابه حالت لري د دوی د طالبانو. نو دا کومکونه د مهاجر د فاره شدی، دا مهاجر ته نسی، او د مهاجر د فاره.
بله ډاکټر صاحب، نور موضوعاتو ته ولاړې، په دې مهاجر سره د نړیوالو په مرستو په دې به هم په دې خبرونه کې خامخا خبرې کوو، دا چې دا مرستې څومره واقعا اصلي خلکو ته رسیږي او نه رسیږي، او یا تر کله پورې مرستې، دا هم یو سوال دی. د افغانستان خپل اقتصادي وضعیت د نړیوال بانک دا تازه راپور هم تاسو به لیدلی شي چې ډېر خراب دی، او څکله اقتصاد خراب وي او یو پرسمیت پیژندل او حکومت نوی او منځوي حکومت وي دغه وضعیت په باره کې اندېښنې ډېرې دي چې وایي لا به هم ډېر خلک له افغانستانه مهاجر شي او څومره چې ځي نورو هیوادونو ته نور هیوادونه مجبوریږي چې فشار زیات کړي. تاسې به خبر یاست چې اروپایانو هم وس په افغانانو باندې فشار زیات کړی دی. د ترکیې هم راپورونه لرو چې هغوی هم د افغانانو نیونې زیاتې کړې دي او درګردې راستوي. څه فکر کوئ چې په دې برخه کې پخپله د مخکې تاسې اشاره وکړه چې د موږ د تیرو حکومتونو ملامتي ده، د اوسني حکومت څومره ملامتي ده ډاکټر صاحب؟ هیواد
ګوري دا و درې یا درې نیم کلونه کې موږ د مثلا د طالبانو د دغه چې ګوري چې په کم رقم باندې کم خاطر دی روان دي، دا ډېر مایوس کنده په دې خاطر باندې دی چې دوی هیڅ کله نه غواړي چې د افغانستان یو غټه کتله چې په اصطلاح باندې هغه د افغانستان لپاره صلح او امن او آرامي غواړي، د هغوی سره کښېني د دوهې د تړون په اساس باندې دوی مذاکره وکړي او د هغوی سره همه شموله حکومت جوړ کړي. یو موضوع به هم دا چې ورځ تر بلې دوی افغانتیزم یا هغه تشدد د ښځو په مقابل کې، د خلکو په مقابل کې، د اطفالو په مقابل کې ورځ په ورځ باندې دوی ډېرې او دغه شی دوی د بینالمللي ټولنې سره دغه په اصطلاح باندې د انزوا د ایستلو هغه میکانیزم چې دی دوی د هغه سره نور هم ځان لرې کوي. په کار دا ده چې طالبان لاقل زه نه وایم چې اوس د کښېنې د زړو سیاسینو سره دوی کښېنې خبرې وکړي، دوی خو د هیچا سره خبرې نه کوي. هر څوک چې ورته راځي وایي راسته په کور کې کښېنه، غږ به نه کوي، څلور کسه به یو ځای نه سره کښېني، او که څلور ځل یو ځای کښېنه سله سیاست به نه وایست، که سیاست وایست طالبان استخبارات ته خبر راکړي چې یو نفر یې زموږ د والیانو د ټولنې څلور پنځه کسه مازدیګر ټولېدل یو ځای کښېنستله، نو هغه ورغلی وو مولوي کبیر ته چاته ورغلی هغه ورته وویل چې د دې څلورو سره کله چې تاسو خپل په منځ کې کښېنست استخبارات خبر ورکړي چې د هغوی یو نفر ستاسو مجلس کې کښېني ښه دی چې لاقل. یعنی په دغه منوال باندې کله چې دوی په اصطلاح باندې یک طرفه حکومت چلی، زه فکر نه کوم چې نه بینالمللي ټولنه د دوی سره یعنی سم برخورد وکړي او نه د دوی حکومت چې دی نور هم د انزوا خاطر روان دی. پرون فکر کوم ما یو اخبار ولوستی چې ملا هیبت الله ویلي دی چې باید ټول انجوګانې بند شي د افغانستان څخه. ښه، انجو د چا دپاره کار کوي؟ خیریه موسی خو د خیریه د غریبو د بېوزلو د دوی سره کار کوي. هغه خو نه طالبانو ته پیسې ورکوي، نه طالبانو نسونه پډه کوي، هغه د یو غریبو بېچاره دپاره کار کوي. نو هغه وایي چې د موسسې دې بندې سي، کله چې موسسې بندې سي خو دا د غریب دپاره چې حکومت ورته رسېدی هغه نور بندېږي. او دغه شی تفکر اصلا د فعلی حکومت په ذهن کې نه سچ آیا د خلک یعنی په تیښته کې دي، او هر څوک د انصاری صاحب د خبرې په تایید باندې 15,000 افغانۍ په رشوت په زیر میز او سر میز باندې ورکی چې مقصد یو پاسپورت واخی او د تیښته لپاره بل هیڅ حکومت دوی ته ځای نور کې بغیر یعنی ویزه نور کې بغیر ایران ته فغم خلکو دغه ګڼلې دي په اصطلاح باندې غنیمت ګڼلې دي، فقط وایي پاسپورت سکم نه دوی د رخصتۍ د پاره دي، نه د هالیډي او د چکر د پاره دي، فقط د مزدورکاری د پاره دغه پاسپورتونه اخیستل په افغانستان کې کار نسته او فامیل بچان ډوړي ځنه غواړي، نو مجبور دي چې یو ځای نه یو ځای دوی ځانو باسي چې یو نفقه خپل و اولاد ته پیدا کړي. او طالبان هین د اخیری شپې د جمهوریت حکومت شو د اشرف غنی بالکل دا غوی په نقش قدم باندې روان دي، دغه بوتونه په پښو کړی دي او هغه کارونه مرغوب چې په هغه دولت کې په هغه وخت کې کړي هغه اوس دي بالکل کاپی تو کاپی، یعنی سلفی صد د غوی په نقش قدم باندې روان دي. او دا نه د دوی د خیر او فلاح لپاره دي، نه د افغانستان د خلکو د خیر او فلاح لپاره دي، او نه بینالمللي ټولنه ودې ته مجبوره ده چې راسي د طالبانو سره کومک وکړي. او د دې وروسته د ټرمپ حکومت چې راسي هغه څلوېښت میلیونه یا زیات کم چې دوی ته د هفتې په دغه کې د خیرات په نام باندې چې دوی کوله امکان لري چې هغه هم بند شي او نور دغه بندیزونه هم باندې ولګول شي. نو په دغه ترتیب باندې خالي دوی کولی شي خپل ځانونه یعنی په زور په تشدید باندې خپل ځانونه په خلکو باندې حاکم کړي لکه د اشرف غني حکومت.
بله، ډېره مننه ډاکټر صاحب هیواد. ښاغلی انصاري، ستاسې خبرې مو مخکې وانورېدی شوې، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب هیواد اشاره وکړه او داسې خبرونه هم خپاره شوي دي چې د طالبانو مشر خدا ویلي دي چې د ان جی اوګانې د خیریه مؤسسې هم بندې شي. تاسې په داخل کې اوسئ، وضعیت له نږدې ګورئ، که دا هم بندې شي دا چې څومره د دوی مرسی واقعا ټول خلکو ته رسیږي او کنه رسیږي ابله خبر ده، لیکن ډیرو ته خو رسیږي. کدا هم باندې شي وضعیت په څنګه وي؟
بله، مخکې ما اشاره وکړه لکه څنګه چې تیر حکومتونه ملامت او څومره چې هغوی ملامت وو، دغسې دوی چې د اسلام له ادرسه دعوه لري، دوی د اسلامي اساساتو نصوصو پر اساس تر هغوی ډیر ملامته کیدای شي، ځکه که موږ د امارت او د خلافت فلسفې ته ځو، د حضرت عمر رضی الله عنه د عدالت، د هغه د مساوات، د هغه د خدماتو، هغه د فقیرو خلکو کونډو ته، یتیمانو ته، حتی هغه یهودی چې په ښار کې ویل کېږي خیرات غوښتو او امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله عنه پر لار تیرېدو چې ویل د سپین ږیری یهودی خیرات غواړي، نو هغه یې له لاسه ونیو، بیت المال ته یې بوتلو او ورته وویلې چې تر څو ته ځوان به کار دې کوو تا موږ ته جزیه راکوله. په یو روایت ویل کېږي چې هغه یې پوښتنه وکړه چې ته ولې خیرات غواړې، هغه ورته وویلې چې زه تر څو ځوان وم کار مې کوو تاسو ته مې جزیه درکوله، اوس تاسو رانه جزیه غواړی او خېټه او اولادونه او بچی مې ډوډۍ غواړي، نو فلهذا زه کار نشم کوی او راوتلی یم چې خیرات وغواړم او واخلم د خلکو نه خیر واخلم. هغه بیت المال ته بیایي او هغه ته لکه دا نن چې موږ او تاسو د تقاعد دغه لرو، وایي دغسې ورته معاش مقرر کړو، بیت المال ته امر وکړو چې د ته به هره میاشت دومره امکانات ورکوي چې د دوی د کورنۍ میاشت او ژوند ورباندې تیر شي، او دا یې وویلې چې تا تر اوسه موږ ته جزیه راکوله، اوس ستا حق دی په موږ. نو موږ د اسلامي نظام او د اسلام د اقتصادي نظام، د اسلام د پراختیا او پرمختیا،
بله بله، فکر کوم چې د انصاری صاحب حقیقت شو. په هر حال ډېر مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د کډوالو په وضعیت او همدارس په افغانستان کې د بې ځایه شویو په وضعیت له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د افغان کارپوهانو د نړیوالې شورا بنسټګر صدیق منصور انصاری او همدارس د افغانستان نوین څېړنیز مرکز مشر ډاکټر عبدالله هیواد. تاسو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکوو چې ټلیفون وکړئ او زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنې وکړئ. ډاکټر صاحب هیواد، تاسو مخکې اشاره وکړه د کورنیو بې ځایه شو، او په دې کې شک نشته ډېر شمېر میلیونونه حتی افغانان کورنی بی ځای شوی دی، او دی ورستی کال ناوړو طبیعي پیښو لا ډیر دا رقم کسان ډیر کړل، خصوصا د زلزلو سیلونو سختو ورختونو لکه بل ډیرو خلکو کورونه له لاسه ورکړل، یعنی هغه بی ځای شو شمیر نور هم زیات شو د کورنیو. څه فکر کوئ تاسو؟ مخکې ویل چې طالبان دا کار نشي کولای، دوی دا کده امریکا مرستې ودرېږي، نو دوی کله پیله خپل ځان موړ کی نور خلکو ته نشي رسیدلی. اما ډیر خلک وایي چې طالبانو ډیر اوایت ځان ته برابر کړی دي، په سلګونو قانونه په قراردادونو ورکړي دي، ټکسونه او مالیه ډیر لوړې کړي دي، د خلکو اقتصادي وضعیت له دې سره خراب شوی دی. مثلا کله چې مالیه لوړی شي طبعا د اجناسو قیمتونه لوړی شي، سره له دې چې په نورو ګاونډیو هیوادونو کې د ډالرو ارزښت ډیر لوړ شوی دی، په افغانستان کې نه دی لوړ شوی، خو برعکس باید جنسونه ارزانه شوي وای، دغسې نه دي شوي، ګران شوي دي. فکر نه کوئ چې دوی باید همدغه پیسو له خلکو سره حساب وکړي؟ دا پیسې دوی څه کوي؟ باید له خلکو سره په مرسته وکړي په یو نه یو شکل سره، یا د کار زمینی ورته مساعده کړي.
دا مایک می بندیږي، زه نه پوهېږم ولې. په اصل کې د مالیاتو ټولول چې دی، دا خو یو ډېر ښه موضوع ده، او دا باید چې یعنی د ډېر وخت څه سو، خو د دوی د مالیاتو د ټولول سیستم چې دی هغه غیر شرعي او غیر اسلامي دی. وقت تر توه همشه یو نفر چې کراچي د لاستي کراچي لري او په منډی کې سار تر ماشام پورې ولاړې چې یو سل روپۍ پیدا کړي، په هغه باندې د میاشتې 1500 افغانۍ مالیه لګولې ده. د کراچۍ باندې نمبر لګولی دی، زه خپله پیژنم، نفر دی غلام سخي نومیږي، په منډی کې دی، د کوچنی کراچۍ لري چې د خلکو مال تر ټکسي پورې ورته رسېږي، 1500 روپۍ، 1000 روپۍ، 1000 روپۍ، څوک ورکړي چې د ورځې 1000 افغانۍ یا د 500 ډوډیو د وچو ډوډیو پیسې پیدا کړي، یعنی کې او د دې خوا هم 12-15 کیلومتره دی په پښو باندې چې منډی ته ځان رسي، او دا خوا هم دی او 1500 هم دی. نو دغسې مالیات ټولول، اول خو دغه غیر شرعي، غیر اسلامي او غیر اخلاقي د مالیاتو ټولول دی، او دغسې مالیات دوی په ډیرو نورو سکترو کې هم دوی دغه کړی دی چې هغه املا ماتی، لکه دغه د سود دغه چې دی تقریبا مقایسوي دغه ورته وکړو، دا داسې دی لکه د سودو حیثیت لري، یو څوک چې تاسې دغه ځای ته را مجبوروي چې هغه دغه د نفس د ډوډۍ په اصطلاح باندې تاسو کټوي او خپل په جیبو کې اچوي، هغه حیثیت دغه درې بال لري، یعنی په شرعي حساب باندې، یعنی دغه ظلم چې دغه داسې مالیات چې دوی ټولي، او دوهم دا چې دا مالیات چې دوی ټولي صحیح ده، مادن ورکړی دی، هغه هم هغه یعنی اکثر دوستان دي چې هلته د مادن په سکتور کې کار کوي، مادن اکثر مادن چې ورکړی سوي دي هغه د دوی دوستانو ته، لکه د جمهوریت د وخت د دوی دوستان، د دوی خپلوان، د دوی د خاله زامن، د دوی د عمه زامن، یا هغه د پاکستان د پېښور، د کراچي، د لاهور څخه راغلي، د دوبۍ، د سعودي، یا د چین، د ازبکستان په نامه باندې کمپنۍ دي چې هغه په اصل کې چې ریښې وګوري، بیا هغه د دوی خپلوان دي چې هغوی اکثر استفاده ځینې وړي. بیا هم زه نه وایم چې نه دي ورکوي، بالکل ور دي کې پاکستاني ته دي هم ورکوي، نورو ته دي هم ورکوي، خپل خپلوانو ته دي هم ورکوي، له اقل بیا په څنګ کې حساب دي هم ولري. دغه دي وایي چې د غلام سخي څخه چې زه کله 1500 افغانۍ د میاشتې زه د کراچۍ د کرې سود ځینی اخم، یا مالیه ځینی اخم، د هغه حساب هم بالمقابل وایي چې خلکو ته ورکړي چې دغه دي دغونه پیسې مې د خلکو څخه واخیستلې، او دغونه پیسې مې په فلاني ځای کې مصرف کړلې، دغونه په فلاني ځای کې مصرف کړلې. کله چې موږ ادعا د یو اسلامي نظام کوو، ګوره په هغه کې باید چې اول شریعت په ځان باندې تطبیق کړو، دا هغه څه وروسته بیا په نورو باندې تطبیق کړو. زموږ حکام هم پرونی او هم نننی چې دي، دا فقط خپل د خېټې د ټکولو لپاره، او خپل د بانکونو او په بهر کې په اصطلاح باندې د سرمایه ګذاري په فکر کې دي، د ولسو د ملت په فکر کې پاور په خدای وکړي چې دا اوس دوی خو وایي چې موږ بهترین اسلامي نظام یو، یعنی زه شرعي دغه باندې زه دوی ته ثبوتوم چې دوی هر کار چې دی غیر اسلامي، غیر شرعي او غیر اخلاقي، مګر بیا مغه دی اکثر قدرت چې دوی لري خپل د قدرت په توان باندې تلویزیونونه دوی حاکم دي، تلویزیونونه ټول دوی انحصار کړی دي، څوک یو خبره د طالب په ضد باندې آزاد خبره څوک نشي کولای، حتی دا اوس یوټیوبرانو د نور تیم ویلي شي چې یو خبره مو د حکومت یا د طالبانو په خلاف باندې کوله، هغه تاسو به محاکمه کیږي.
بله ډیره مننه، سلامت اوسئ. کور ودان حتی داسې راپورونه خپاره شول چې د هر تلویزیون او هر رسنۍ په دفتر کې د دوی د استخباراتو یو کس شته، هر خبر چې دوی خبروي اولی باید دوی وګوري، دوی استخباراتي وګوري، له هغه وروسته دوی کولای شي چې خبر خپور کړي. قدرمنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت ورکوو چې له سټوډیو سره تماس ونیسي او خپل نظر څرګند کړي، او یا زموږ له ملمنو سره خبرې وکړي. یو اوریدونکی دا اوس لرو، ځان راو پیژنئ. آزادي راډیو،
سلام علیکم. مخترم خوب استی؟ بخیر.
سلامت اوسې، مهرباني کوي.
خیر ته خوشاله اوسې. دغه د ورو د مالیه باندې خبره ده، مالیه خدوم یو په درې چند اخلي، مالیه پوجو دا شاروالی شو، دا مالیه شو، دا د کوسی ګن شو، دا شو، هم دا خلکو نه بیخ بنیادو باسه دا پیسې اخلي، د خلکو نه باسه سرکونه او کوسی دغه جوړې پوجو، خپل هغه کوم چې صحیح نه چې دوی وران کړی او ماغه جوړې پوشې، دا د عوام خلکو نه بیرته اخلي او باسې ماغه نه، نه بیرته خو کوم ځینې پیسې راځي چې دوی دا دومره کارونه شروع کړي، خو دغه مونږ نه اخلي، هغې نه اخلي، هغې نه اخلي.
یو بله پوښتنه له تاسو لرم، وبخې له تاسو نه یو پوښتنه، له ګاونډیو هیوادونو هر ورځ سلګونه او زرګونه افغانان ایستل کیږي افغانستان ته راځي، له هغوی خبر لري چې په څه وضعیت کې دي؟
ولې نه لرو پوښ، افغانستان کې اوسېږو، داخل کې اوسېږو، خو ته خبر لرو، زموږ هېوادوال دي، بېرته خلک دي ترازی ماجر شي دی په افغانستان تر راځي موږ دلته ځکه بازار د ځکه نه مکاله کله د نوې ماجرین چې راځي وای ولا وای موږ بدال کې څو موږ پښتنه هم نه کې پوه شو په واقعا هم دسه دی پوه شو ډېر سخت موږ ته ګروان دی پوه شو سروان صاحب مخترم ته نو
ډېره مننه
خوشاله وته
کور دې وطن سلامت اوسئ چې ټلیفون مو کو او نظر مو څرګند کو او وګورو چې بل اوریدونکی شته نه بل اوریدونکی مو نشته او وربشو ملبنو ته او په زمن کې اوریدونکو تم ویلی وو چې د خبرونې پترس کې یو بل ملمه هم لرو ښاغلی حکمت الله صلحي له کندهار به له ټلیفون له لارې را سره ملګری شي او هغوی به د خپلو فعالیتونو په اړه ووایي. دوی له خلکو سره مرستې کوي، په څه شکل مرستې کوي دا به له دوی څخه په څو شیبو کې واورو. خو خیر، تر هغو پورې به ورشو بیرته ښاغلی هیواد ته. ډاکټر صاحب نه ډاکټر صاحب یواد تاسو خبري وکړه، منصور صاحب خبري پاتې شوې، مخکېقته شوې. ښاغلی منصور، د دې مخکینی اوریدونکو خبري به تاسو اوریدلې، مخکې ډاکټر صاحب یوادم په دې خبري وکړي چې مالی ډیری ډیری اخلي، لیکن په مقابل کې کوم دولت چې خلکو مالی اخلي، خدمات هم خلکو ته وړاندې کوي. تاسو په نور دنیا کې وګورئ، اروپا، امریکا، په استرالیا کې دولتونه له خلکو مالیه اخلي، څوک چې بیکاری بیا معاش هم ورکوي. اما زموږ په وطن کې له متقاعدینو هم هغه خپل معاش اخیستی دی. له تیره اونۍ مو د معلولینو راپور درلود، معلولین وایي چې موږ ته نور معاش نه راکوي، یوازې خپلو معلولانو ته معاش ورکوي. په دې اړه ستاسو تبصره څه ده؟
بله، زه نه پوهېږم چې تېر بس څومره واورېدل شوم، بدبختانه د تخنیکي ستونزو له امله لکه چې تاسو شو. خو ما مخکې هم اشاره وکړه چې موږ اسلامي نظام ته راځو، نو د حضرت عمر رضی الله عنه عدل او انصاف یو بهترینه تله ده. د دغسې مسایلو که هغه مالیات دي، که خلکو ته د کار زیاره او د نفقې مسایل دي، که هغه پر یتیمانو، معلولینو، زړو او بوډاګانو او متقاعدینو طرف هم دی. هغه د یهودي کیسه مې
تاسو
وکړه، حضرت عمر رضی الله عنه ورسره څه وکړه، او بیت المال موضوع هم له هغې ځایه پیل شوی. دغه راز هغه مور چې ویل کېږي ماشومې زیږېدلی و یو یا دوه و، او هغې جلل او مور یې شیدې نه درلودې، نو حضرت عمر رضی الله عنه خبرېږي هغې ته د خوراک توکې هم وي، او له هغه ځایه د ماشومانو د زیږون نه وروسته کورنیو ته د بیت المال له درسه امکانات برابروي. نن که موږ او تاسې وینو دغه اخلاقیات او دغه اقتصادي نظام چې د حضرت عمر رضی الله عنه له خوا بنیاد ایښودل شوی، یا د اسلامي نظام چې اراده وه، په غرب کې دا امکانات شته. که تاسې اروپا ته لاړ شئ، که امریکې ته لاړ شئ، د کوچنیانو دپاره د زده کړو، د خوراک، د لباس، دغسې د متقاعدینو، دغسې د زړو دپاره، حتی د نرسانو او د ډاکترانو کور ته د ورلیږلو او د هغوی د درملنې. مګر له بده مرغه موږ چې په اسلامي هیوادونو کې اوسیږو یا په افغانستان ته راشو، د اسلامي نظام ادا لرو، موږ پرته له دې چې امکانات خلکو ته نشو مساعدولی او برابرولی، دغسې ستونزې لکه دوستانو چې اشاره وکړه، ښاغلي هیواد اشاره وکړه، تاسې اشاره درلودې، او دغه اورېدونکي چې له ښارونو ته اړیکې نیسي، واقعا مالیات ځورونکي دي. او دغه مالیات چې دي، لکه هیواد صاحب چې وویلې، شرعي او اسلامي مالیات نه دي. که موږ او تاسې وګورو، په اسلامي شرعي نظام کې دوه نوع اخذ کېدای شي له خلکو، چې یو زکات دی او بل عشر دی. موږ د سوداګرو او د اغنیاو نه زکات اخلو، او د کروندګرو د محصولاتو والا او دوی نه عشر اخیستل کېږي. خو له بده مرغه دلته موږ وینو چې هم عشر اخیستل کېږي، هم هغه انګریزي یا غربي مالیه چې متاسفانه د اشرف غنی د حکومت په وروستیو کې دغه مالیات د اروپا او د امریکې په سویه، په هغې کودونو او په هغې ضریبونو او په هغې فرمولونو
لوړ شو تر دې پورې چې ما دی علي صاحب نش کې د خاغلي هواد صاحب ملګری به هم وي په کابل کې تشریف لري. هغه ویل چې موږ یو ورځ ناستو ولسمشر اشرف غنی هم وو د مالی وزیر داخلوال او خاغلي احدي او نور څوک مشران هم وو. حقلوبور بحثو چې د حقلوبور د راټولو لپاره باید ټول پلازې جوړې کو ترڅو موټرې چیزی راځي خارونه ته اګرځي هغه حقلوبور ورکړي. نو وی دلته دغه و چې د خوریر ملګر خواري او د په شفافیت څنګه راټولې شي اوسه نو یو پکې نظر ورکړو چې راځي د موټرې خچګرځي تیل مصرفوي تیل چې د بندرونو نه راواردي موږ ترې مالی اخلو. د حقلوبور ته به هم سنجش وکړو او حقلوبور بم د مالی سره یو ځای مالی وزارت ته د یو تعرفه پاسه د تیلو والا تعویلې باغ فشار به د موټرو په ګرځونکو باندې راشي. نو دا کار وی وشو نو ما دا څورته کتل مالی خاغلی والی تاسو ناست وی او دا ټول د جهان په سویه د تفکر دا ودار هم ناستو دا مونږ بیچاره خلک د ما ولز مونږ روختونونه از مونږ خوانديز مونږ فابریکې چې په جنریټر او تیل ډیزل او پټرول مصرفي دا مونږ بم حق لوبور ورکو. نو دا سترات ګوري ګوري حیران وای او تاسو بم حق لوبور ورکوي. نو تاسو فکر وکړئ چې زموږ دا اوسنی زمامداران اوسنی واکدانان دي ته نه ګوري چې هلته یو مالیه په تیلو اخلي د موټر جواز سیرسته د ترافیکو بیل پارچېشته د ترانسپورت هغه پارچېشته دی بیا ټول پلازم ورته ټول او ټول ټاکسي هغه حق لوبور هم په تیلو وزه شوی او اچول شوی دی. د دې ترڅنګ چې دوی راغله د تیلو د پمپونو والا موږ ته کیسې کوي چې موږ په لس او دولس پیسې د افغانۍ یعنی د دې افغانۍ لسمه برخه ګټه کوله.
خا اوس به مننه اوس پر شو
یو دا خبره کوله کوم ویل چې لاس پیسې وی ویل چې نه تاسو پنجاب غنۍ ګټه کوي دې کې به یو یا دوه غنۍ موږ ترا کوي درې به پتاسي. نو دا ته موږ په فیصدي حساب کو تقریبا 0.2 او 0.3% په تیلو په دغه واچول شوی هل تبیا په سروبي کې ټول پلازې او اقلوبور د پاره د غي خودر شوی دی چې په یو ټایر سل افغانې دی او موټر نه اخلي. نو دا پیسې خو هغه ډرایور خپل موټر او پټه نه خرڅي تجار خو خپل تجارت او بانک څخه پیسې نه راوړي دا ټول محاسبه کوي په دې فقیر غریب او بیوزلي باندې اچول کیږي او ملا دولت ماتېږي.
بله
څنګه باید د انصاف او عدالت نه کار واخیستل شي او
ډیره مننه انصاری صاحب لطفا که اوتلندې خبرې وی چې ټولو پښتنو ته ځواب وویل شي کور ودان سلامت اوسې. ډاکټر صاحب هیواد اوس که په حلارو باندې خبرې وکړو کومې حلارې شته چې افغانستان له دغو مشکلاتو خلاص شي او یا د اقل دغه مسایل او دغه مشکلات یو څه کم شي. بیوزګاری ډیره زیاته ده او دا چې د میلیونونو نور افغانان چې له بهر راځي دا هم پی زیاتی شي یعنی مشکل ډبل کیږي څو برابر کیږي. فکر نه کوي چې بهتره دا ده چې له هغو هیوادونو سره چې کارګرو ته ضرورت لري هغو سره خبرې وشي مثلا له سعودي له کویت له بحرین له دغو هیوادو سره چې طالبان هم نسبتا تعامل لري اړیکې لري ورته وویل شي مثلا سعودي عربستان دا په تېره اونۍ اعلان وکړو چې 3.5 میلیون ډالر ورکوي د خوړو نړیوال پروګرام ته چې له بېوزلو سره کومک وشي پس ورته وایي چې دغه کومک مه کوه د دې په ځای زما زر کارګر ومنه. فکر نه کوي چې دا به تر یوه حده پورې د بیکاري ستونزه حل شي ځکه چې یو کارګر که په دغو هیوادونو کې یوه کورنۍ چلوي پي
مننه سرون صاحب دغه دی دا نړۍ چې ده هغه یو یونیفارم یا متحد حرکت لري. دا چې یو څوک مثلا طالب ګل پریږدي چې راسې سعودي ته د عمرې لپاره یا د حج لپاره یا د دې یو څوک ورځي هلته هغوی سم وضعیت ورسره کوي د دې منظور دا نه دی چې هغوی دوی په رسمیت باندې پیژندلی دي او د دې سره دوی پښینې او اقتصادي یا سیاسي یا نور مسایلو باندې تګلارو باندې کار ورسره وکړي. هغه خالي هغه مملکتونه چې د دوی سره د اوس په تعامل کې دي چین دی چې هغه ډېر په کښته سویه باندې په ډېر کوچني سویه باندې هغه خپل د منافعو لپاره په معدن او په بعضي سکتورو کې چې مثلا دوی فکر کوي چې دلته زموږ ګټې دي او خپل د ګټو لپاره دي دغه کې. دوهم دا چې تاسو ویل چې که دوی مثلا زموږ دغه کارګر ومني مثلا په سعودي او په نورو ممالک کې، هغوی یو سیستم لري د دې لپاره، هغوی وزارت د کار لري او وزارت د کار د دوی دا یو سیستم لري چې مثلا مشکل مثلا هغه کارګر چې مثلا کار زده یې مثلا بنایی زده یا مثلا فرش زده یا لیندوانی یا دغه زده، نو هغه په کم مصارفو باندې مرده کم مملکتو وارده کو. دوی دا کومک 3 میلیونه د سعودي د پاره مرده 10 میلیونه نفوس لوږی نفوس لرو، چې یعنی دا اوس نن ماشام امکان لري چې 10 میلیونه د 15 میلیونه په کور کې شي چې وڅ لوړی د ماشام نه. هغه 3 میلیونه ډالر چې هلته کومک کوي د یونیسف یا د چا سره، هغه خوول د ادمنستریټیو کاست د یونیسف شې دی، په هغه کې دوره کېږي بالکل افغانستان خلکو ته نه رسیږي. تاسو پوهیږئ چې د ملل متحد یا خالی مصرفونه د دغه مصرفونه چي دي. کله زه په غور کې والی هم موسسه ونوم نه اخلم، هغه رااله نه پوهیږم چې پر کور باندې لس لس کیلو پټاټې تقسیمولې چې زراعتي پټاټې به دا وکړي، او دا غوي د دفتر خالي د ډرایور معاش $350 او د نور ټول دفتر حساب شي مرتبه کې تقریبا په کال کې د غور دفتر مصارف $150,000 ته رسیدي، او دا ټول پټاټې د زراعتي پټاټې چې دوی تقسیم کړي وو هغه چې موږ حساب ورته وکړي تقریبا د یو $1,000 هم نه کېدی، تقریبا $800 کېدی. نو هغه داسې پیسې چې راځي هغه ټول اکثره په ادمنستریټیو کاست کې وری مصرفېږي. او بینالمللي ټولنه ولې د طالبانو سره تعامل وکړي، ولې د طالبانو خبره ومني؟ دوی د بینالمللي ټولنې کومه خبره منلې ده؟ هغه تعهدات چې دوی د دوحې په قرارداد کې کړی دي کم بند هغه دوی منلې دي؟ یو بندم دوی نه دی منلی، او اوس هم داسې سره بند کړی دی چې وایي زه په زور یې په رضای زما استخبارات پسې چې د هر یو په کور کې ناست او څوک به د طالب په مقابل کې به خبرې نه کوي، او دغسې په زوره باندې حکومت در باندې کوو چې ځان مو وشوروي بندي است او ژوندی مړی مو ورک دی. باور وکړئ د افغانستان په تاریخ کې هېڅکله د ښځې په دغه باندې بدن باندې د نارینه تعرض د خلکانو په وخت کې نه دی سوی، د پرچمیانو په وخت کې نه دی سوی. ښځې یعنی داسې چې برملا وینیسي لاسونه وروتړي او د رنجر شاته واچي یو ایسي درې میاشتې شپږ میاشتې پیغلې نجونې بندې کړي دي یوازې طالب په دوران کې سعودي. باور وکړئ د خلکانو د هغه کمونستان او کافران ویل چې موږ خدای نه منو، نعوذ بالله منها، یعنی د هغوی په دوران کې دغسې ظلم او دغسې دهشت او وحشت نه سوی چې د اوس طالبان په وخت کېږي. نو په دغه منغول باندې چې دوی روانې نه بینالمللي ټولنه د دوی سره کومک کوي، نه د افغانستان د فقر او د بیچارګۍ وضعیت تغییر کوي، او نه د مهاجرین چې بیرته راځي. یعنی د دې لپاره باید یو سیستم وي چې ملاګل دي بیرته ولاړ شي په مسجد کې کښېني، خپل کار دي مخته بوزي. اوس په اکثره مساجدو کې د پکتیا په ولایت کې مسجد تړل شوی چې ملا نه لري، د پسابند د غور د پسابند په ولسوالۍ کې ملا نشته د مسجد لپاره. هغه ملایان ټول راوتل دي د حکومت په چارو کې، د طالبانو په حکومت حاکمیت کې کار کوي. نو ملاګل چې بیرته خپل په ځای باندې کښېني، یو څوک پوهېږي چې هغه په دې چل باندې پوهېږي چې هغه کار ته سم شي چې د افغانستان د دغه بدبختۍ سره حکومت یې د دوی وزیران دي، د دوی ریاست جمهوري د دوی، خو له اقل هغه کارونه چې تخنیکي دي هغه دې ټول اهلي کار ته وسپاري، او دا شریعت هم دی. تشکر.
بل ډېره مننه ډاکټر صاحب. هیواد شاغله انصاري، نو موږ تاسو پوهېږو چې ګاونډیان زموږ کډوال که په زوري یا په رضای باسي، او دا د افغانستان مشکل لا هم زیاتوي، نو باید څه وشي؟ مخکتر دی چې په دې پوښتنې خپل نظر څرګند کړي، اول یو اورېدونکي ته ورځو، انتظار یې نه پرېږدو. مهرباني کوئ صاحب، مهرباني کوئ تاسو له سټوډیو سره وصل یاست. آزادي راډیو ده
دارین صدای مره؟
بله بله، ستاسو ږغ لرو، خبرې وکړئ.
برادر قند دیگه مشکل مهاجرین طبعا دیگه افغانستان یک وضعیت بحرانی است، از هر سو فقر و تنگ دستی بیا در مردم بیچاره که یک سو کشورهای مثل پاکستان ایران افغانی را در فرقش میدن و نه پاسپورتش را میگیره نه دیگه شه. خلاصه مشکلات ما دیگه از شما همی خواهش را میگنیم که سر امارات اسلامی دیگه یا فشار بیاره به مردم کار مهیا کنن، یا کسایی که مثلا در ایران یا در پاکستان بندی هستن حداقل به ما ظلم ستم نکنن دیگه. این مشکلات از غریب و بیچاره زیر پای از چی در جمهوریت بود بیادر کسای خورد و بیادر برد و قیفت آلدم و کشورهای خارجی هم ایشی نوش میکنه. کل مشکل ها سر مردم غریب بیچاره است، نه کسی نان خوردن نداره، کسی یک سو سرمای زمستان است یا یخیر است یا کدگر است. خب واقعیت برای بگم بسیار مشکل ها داره مردم. خواهش مهمی است از شما که پیام ما را برسانیم به گوش جامعه.
بله دیر ازیاد مننه کوروادن چه تلفن مو کو در پیغام مو خپور شو و ابریدل شی بل ابریدل کیم لرو ځان راو پیشنه یا آزادی رادیو.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
تاسو اوستاسو ملمنو ته زړه کوم سلامونه وایم د زابل ولایت شمګو سره رادیو د سوادې څخه برنامه خبره کوم.
مهرباني کوه باز محمد صاحب.
تاسو له ملمنو سره دوی پښتنه لرم یو دا پښتنه چې د ایران او پاکستان چې د ماجر راړي د مسکنان غریبان چې راړي د سرمایدار ول نه راړي یو دا پښتنه او بل دا مرستو پاکره باندې دغه پر ملمنو سره باندې سوال کوم چې دغه مرستو راځي د تصفیه توګه باندې نه تقسیمېږي دا هیڅ پر دا بندو باندې وایي چې دا د اوبو پر زیرمو باندې وایي چې توبه را وګرځي له نورې وادو سره کانالونه په جوړ شي نو به د ټول افغانستان په ګټه شي دا خو د سلو کسانو مسکنانو په ګټه شي د اوبو سوو د سرمایدارو په ګټه شي نو دا دوه پوښتنې لرم که جواب راکړي ډېره مننه دي.
سلامت اوسې کور دې ودان باز محمد صاحب. یو بل اوریدونکی هم شته ځان راو پیژنې آزادي راډیو. مهرباني صاحب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
پروان صاحب محترم به جوړ ډاکټر ته سلامونه او استاد شریکا
سلامت حسین
موضوع مالاتو په برخه کې وکړه موږ چې ما دا راځو د دې په اړه ډېر پوه شوم کنه چې په مالاتو برخه کې خبره وکړه
د بے وزلی او د کډوالو په موضوع ده چې دا اوس تاسو معلومه ده چې گاونډي هیوادونه افغانان باسي لبلې خو ژمه را روان دي اکثره سرپنان لري نو څه باید وشي.
ټول غریبو کې دلته اوس مشکل راوځي چې زموږ کې هر شی چې غریبو
متاسفانه ستاسو خبرې سمې نه اورېدل کېږي. تلیفون مو قطع قطع کېږي. ستاسو غږ راځي خو قطع قطع کېږي. غږ مو مات
راځي.
بله بله مهرباني
محترمه نظر مې دا و چې دغه کوم شی چې راځي دغه غریب او غربت څه شی دلته په دې دولت کې نه رسیږي. هلته هم متاسفانه پر پاکستان او ایران ظلم کوي راباسي. دلته چې راشي موږ خپله دولت هم شي ورته نه ورکوي کنه نه چا سره حکومت کوي نه چا ته کوټه اچي. هر شی چې راځي دی خپل په جبو خپل په ډنګو خپل نور ځای ته وړي دي ځان ته پنجا اچي په نورو کې شروع کوي. کله ملک او د ادم سران د شي وکي چې د غریب او بیوزلو سره حکومت کوي او ګورو ورته وایي او د دې تر نورې ورځې کې نو د دې به اوسې امکانات شي او کدا چې نه ګور دې خپل په ولس خوله لګولې د ولس نار شي اخدي جمع کوي په خپل جبوي کې اچي ول سره کم شي پاتې نه دي. څه د مالیات په برخه کې څه د خپل ګور په برخه کې څه د یو څه د بل.
ډېره مننه. ډېره مننه. سلامت اوسې له تاسو ټول اوریدونکو منندوی ما مخکې تر دې چې درنو اوریدونکو په سرګندونو شاغلیو منصور او هیواد خبرې وکي ورزو کندهار ته له شاغل حکمت الله صلحی سره خبرې کوو. صلحی صاحب لند راته وایي چې لومړی د خپل فعالیتونو په اړه وایي چې څنګه چې موږ اوریدلی دي تاسو له ځینو دا ډول خلکو سره چې نن موږ په خبرې کوو مرسته کوي څه ډول مرسته کوي؟
ډېره مننه تاسو ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته بیا محترمات سلامونه وړاندې کوم. ډېره مننه چې وخت مو راکړئ. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست افغانستان له اقتصادي د نورو ستونزو سره له اقتصادي مشکلاتو سره هم تر ډېره حده پورې مخ دی. بالخصوص په هغه موسمونو کې په هغه وختونو کې چې بې سرپناه او غریب او هغه خلک چې اقتصادي کمزور وي د بیلابیلو مشکلاتو سره د سرپناه د مشکلاتو سره د خوړو د مشکلاتو سره د صحي برخې د مشکلاتو سره مخ دي. نو موږ حتی کوشش عموم کې د وخت څخه موږ د ځوانانو ټولنې او انسجامونه وده هڅه کوو. په شخصي لحاظ او په ټولنیز لحاظ مسؤلیت هم لرو چې هغه کسان چې غریب وي ناداره وي په مثال د ناوړو دودونو ښکار شوي وي د اقتصادي مشکلاتو ښکار شوي وي، د هغو سره په دستجمي شکل کومک کوو، همکاري ورسره کوو. خلک هڅه وو چې د ټولنې د داسې کشر چې هغه د لاسنیوي څوک ونه لري یا لاسرسی ورته ونه سي، د دې خلکو سره په شخصي او ټولنیزه برخه کې موږ کومک او همکاري کوو. فرض مثال یو څوک دی، موږ غواړو چې اقتصادي مشکلات لري، کار نه شي پیدا کولی، موږ کوشش کوو چې د خلکو سره پیسې راټولې کړو یا خپل امکانات وسنجوو هغو ته د یو موقتي کوچني کاروبار زمینه مساعده کړو. فرض مثال ډېری دوکان یا یو کسب تمارسي کړو، هغه کسب زده کړي، حرفه زده کړي، تر څو دی په دایمي شکل یو ځوان د بیکاري او د روزګاري شي او د مشکلاتو څخه خلاص شي. همداسې په نورو برخو کې موږ کومک او همکاري د خلکو په شخصي لحاظ موږ کوشش کړی دی کوو یې د ډېره وخت څخه، او دا په ټولنه کې مثبت رول ادا کولی شي. خلک تشویق کېږي، شتمن تشویق کېږي چې
ډېره مننه. سلحي صاحب، دا راته وایست په لنډو کې چې له ایران او پاکستان افغانان ډېر ایستل کېږي او افغانستان ته راځي، اکثره هغه بېوزله خلک دي. مخکې واورېدونکي ویل چې وایي دا ګاونډي هېوادونه ولې زموږ شتمن نه راباسي چې دا بېوزله باسي. دا خلک کومک هم ډېر وایي چې راسره نه کېږي، په څه وضعیت کې دي؟
بالکل، کله چې د استوګنې ځای یا فرض مثال د اوسېدو ځای تغیر کېږي، د دې سره د کار، د خوراک، د هر څه برخې تغیر کوي. فرض مثال که څوک پر کار دي، په ډېر تکلیف یا کار پیدا کېږي، ځکه یو خواوت دلته مشکل افغانستان کې هغه اوسېدونکي چې پخوا وو هغه ته دا مشکلات دا چې نوی سړی راځي، دلته ځان بلدوي د کار او د ژوند سره، نو حتمن د مشکلاتو سره مخ کېږي. یا که کومک ورسره کېږي، دومره کومک اساسي نه ورکول کېږي. مثلا یو کټ ورکوي، یو داسې شی ورکوي چې هغه د آینده هېڅ نه شي تضمینولی، یا فرض مثال دی نه شي باثباته کولی، نو د دې لپاره حتمن به دې د مشکلاتو سره مخ شي. یو خو موږ خپل اقتصادي مشکلات ته پخوا څخه لرو، بیا که چېرې دا مې بالکل ډېر کسان راغلي دي، خو ځینې ګټې هم مشکلې دي په دې کسانو کې چې افغانستان ته راغلي دي. فرض مثال زه یو سرمایه ګزار یم، فرض مثال رستورانت لرم یا دا کار کوم، په دې کې موږ مسلکي خلک ډېر راوستي. اوس تقریبا زما سره په رستورانت کې څلور نفر اشپزان چې پاکستان کې کسب کمال زده کړی دی، فعلا زما سره اخته دي چې هغه افغانان وو د نورو ولایتو، اوس د دې فعلا زموږ سره په کار اخته دي. نو چیرې کاسبین او داسې خلک راشي، هغه بیا زموږ سره د وطن د خلکو لپاره ډېر مهم تمامېږي او تمام شوي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی سلحي کور مدان چې د خپل فعالیتونو حال مو راکو. بیا هم یو اوریدونکی لرو له ترکیې څخه. ترکیه مغه هیواد دی چې د پاکستان او د ایران په شان افغانان باسي، او وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ.
السلام علیکم ورحمت الله
وبرکاته. وعلیکم السلام، مهرباني کوئ. تاسو په ترکیه کې یاست، په ترکیه کې د افغانانو وضعیت څنګه دی؟
افغانان څنګه افغانستان کې وضعیت ډیر خراب دی، تعلیم دغه نسته، بیروزګاری د کار شي نسته.
بله، او ترکیه ته د دې لپاره راځي چې هلته روزګار پیدا کړي، او که غواړي چې اروپا ته لاړ شي،
غواړي چې هلته روزګار وکړي، اروپا ته لاړ شي، یا دلته درې څومره پرې ازرده مجبونو کې بیا اروپا ته لاړ شي، نو دلته هم ژوند ډېر په ستونزه کې دی.
پولیس ویل کې چې پولیس ډېر بد برخورد کوي، همداسې ده؟
و برخورد ډېر خراب کوي، کله چې پولیس کوم بعضې ډېر سمسته، خو کمې ډېر سم دي، کمې سم دي، ډېرې خراب دي. چې مثلا برخورد خراب کړي، چې اسناد شی ورته واضح کړي، بیا هم برخورد خراب کړي، نو کار روزګار هم داسې بس په ژمي کې زیات نشته. بیا هم افغانان ځي دلته راځي، نو بیا چې مخته ولاړ شي، پولیس ډېر برخورد خراب ورسره کوي. بیا چې چیرې ونیسي، ترکیه دولت تقریبا $1,000 جرمه ورکوي په نفر باندې، هغه جرمه چې دوی بیا راشي وکیل $1,000 ونیسي، $1,000 جرمه ورته کښې دي، بیا هم کې ملک واخلي، بیا ولاړ شي افغانان دغه سیزي د اروپا خواته ضروري
چې ولاړ شي. ډېره مننه، سلامت اوسې کور مدان. له دواړو میلمنو ښاغلیو صدیق منصور انصاري، د افغان کارپوهانو د نړیوال شورا بنسټګر، او همدارس د افغانستان نوین څېړنیز مرکز مشر، او د افغانستان د والیانو د پخوانی ټولنې مشر ډاکټر عبدالله هیواد څخه ډېر زیاته مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. زموږ او د درنو اوریدونکو پوښتنو ته ځواب ووایو. له تاسې اوریدونکو هم ډېره ډېره مننه.
کی